سلام قدرمن اوریدونکو دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو زنه شب آشنا هر کله په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
نن د ننګرهار په ولایت کې په ځانمرګي برید کې ډیر خلک تلف شوي دي. طالبان غواړي د مذاکراتو په لومړي پړاو کې لبن نه د یو شمیر طالب بندیانو په آزادولو موافقه وشي. امریکایانو نن د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي حملو 11م تلین ونمانځه او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ولادیواستوک کې په اقتصادي فورم کې د چین د جمهور رئیس کوربه دی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. نن امریکا کې د سپتمبر د 11مې د پیښو د قربانیانو 11مه کلیزه نمانځل کیږي.
Petty Officer 2nd Class Chris Romeo Bishutat United States Navy
افغانان وی چې د سپتمبر د 11مې وروسته د پیل شوی جنگ د قربانیانو د کورنیو پښتنه باید وشي.
شهیدان د وارثینو یا د هوغو د بچانو د هوغو حق باید ورته ورکول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سپتمبر 11مې د پیښو 11مې کلیزې ته ځانګړې شوې. په دې اړه راپورونه او تحلیلونه لرو اوریدل مه هیروئ. اوس تاسو ته پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په ننګرهار کې په مظاهره کې په ځانمرګي برید کې ډیر کسان مړه او زخمي شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو وویل چې نن د غرمې نه وروسته قریب یوه بجه ځانمرګي د مظاهره چانو په ډله کې په ځان پورې تړلې بمونه وچول. د تازه رپورټونو له قراره داسې وویل شول چې په دې پیښه کې دیرش تنه ووژل شول او 50 نور زخمي شول. د ننګرهار دولتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری وویل چې د تلفاتو د ارقام تر اوسه کومه مستقل منبع نه دی تایید کړي. د ننګرهار د عام روغتیا چارواکو ویلي دي چې مړي او زخمیان د غنی خیلو او جلال آباد د ښار د صحت عامې روغتونونو ته وړل شوي دي. په دغه سیمه کې نن سهار لسګونو خلکو د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ضد مظاهره کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په 2013 کال کې د جګړو او ناامنیو په پرتله وچکالۍ زیات شمېر افغانان د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د ادارې په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال د پیل نه تر دې وخته پورې 2015 افغانان د وچکالۍ له امله په ملک کې بېځای شوي او شاوخوا 2030 نور د جګړو او ناامنیو له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت د معلوماتو په اساس وچکالۍ د دې هیواد د څه باندې 60 ولایتونو اوسیدونکي زیانمن کړي دي. د قندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د میوان په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو د لوی برید مخه نیولې ده او دغې ډلې ته ډېر تلفات ور اړولې دي. د قندهار د امنیت قومندانۍ نه تاق ویلي دي چې لسګونو وسوالو طالبانو د میوان د ولسوالۍ په دوه سیمو کې په امنیتي پوستو باندې د بریدونو هڅه کوله خو د افغانستان قواوو تر حملې لاندې راوستل او 50 وسوال په دغه حملو کې ووژل شول او 11 تنه ټپیان شول. همداشان وایي چې 4 پولیس وژل شوي او 11 زخمي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. طالبان غواړي د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د بن نه د یو شمیر طالب بندیانو په آزادولو باندې موافقه وشي. د رویټرز خبری آژانس د دوه طالب چارواکو له خلیلي کلي دي چې طالبان به په دې مذاکراتو کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو وړاندیز وکړي. همدغو چارواکو ویلي دي چې طالبان اوس د یو درې یا 4 کسیز هیئت په جوړولو بوختي چې ډیر ژر امریکایي اساسو سره وغږیږي. دوی دغه راز ویلي دي چې که د مذاکراتو په دې پړاو کې پرمختګ وشي نو طالبان به د امریکا سره په نورو مسایلو هم خبرو ته حاضر شي. د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا او همداشان د طالبانو د امریکایي اساسو ترمنځ د مذاکراتو په حق له تر اوسه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو هم په خپل په دې حق له څه معلومات نه دی ورکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر تیره هفته افغان امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د خپل سلاکار په توګه غوره کړی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی و د روانې میاشتې د سپتمبر په 15مه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر مهمو مسایلو د جمهور رئیس غنی سره وغږیږي. دا به په پاکستان کې قدرت ته د عمران خان د رسیدو نه پس افغانستان ته د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر اول سفر وي. د نواز شریف میرمن د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق رسیدلې ده. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف میرمن ګلسوم نواز په لندن کې په روغتون کې وفات شوې ده. میرمن نواز شریف د ډېرې مودې راهیسې د سرطان په مرض اخته وه. د هغې میړه نواز شریف دا وخت په پاکستان کې په یو لړ دوسیو کې د لاس درلودلو په جرم بندي دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. امریکایانو نن د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو چې په یو د پاسه 2000 کال کې په نیویارک، ویرجینیا او پنسلوانیا کې وشوي او قریب 3000 کس پکې وژل شول یادونه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د پنسلوانیا د ایالت په شانکسویل کې د یونایټیډ هوایي شرکت د 390 پرواز د سقوط ځای سره نږدې مراسمو کې ګډون وکړ. د القاعدې تروریستانو هلته هغه الوتکه تښتولې وه او هغه وخت یې سقوط وکړ چې د الوتکې سپرلۍ د تروریستانو نه د الوتکې کنټرول په خپل لاس کې ونیو. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې موږ تاسې خلکو سره چې د کورنۍ غړي مو په دغه واقعه کې بایللی دي په غم کې شریک یو او د دې غم هیڅ وخت نه هیروو. همداشان په دې مناسبت باندې څو نور ځایونو کې هم غونډه شوې دي. په نیویارک هم غونډه وشوه او هلته هم د قربانیانو یا د مړو او زخمیانو یادونه شوې ده. همداشان د جمهور رئیس ماوین مایک پنس هم په پینټاګان کې په مراسمو کې برخه واخیسته، خپله خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې ملک او ملت په دې برخه کې قوي او یو موټی دی. د سلویختونه زیات کسان نن د سه شنبه پوره سغه وختو وژل شول چې د سپرلی سرویس موټر د سړک نه ووت. مقامات ویلي دي دغه سرویس د هند آریانا سوامي د مشهور معبد نه بیرته تلو چې د موټروان د کنټرول نه ووت او په سین کې وغورځیده. محلي خلک او د نورو موټرونو سپرلی ورغلي، مړي او زخمیان ویسل. زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي. د ایران د اتمی پروګرامونو رئیس له سرګنده کړی ده چې د نړۍ سره د تهران اتمی موافقه به دوام وکړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
علي اکبر صالحي ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د ملک اټومي پروګرام به تر بل هر وخت پر راتلونکي کې قوي وي. صالحي وایي چې د ایران پر اټومي ساينس پوهانو هر ډول برید به خطرناک عواقب ولري. امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه غندلې ده. جمهور رئیس ترامپ د دې موافقه د ردولو څخه وروسته پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د پخوانی عمومي منشي کوفی انان مړی به د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی چې د غانا د کانفرنسونو په یو تالار کې د درناوي لپاره ایښودل شوی و، د دوشنبه په ورځ غانا ته انتقال شوی دی. کوفی انان د ملګرو ملتونو لومړی افریقایي عمومي منشي و. هغه د 80 کلونو و او د اګست په 13مه په سویس کې وفات شو. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ولادیواستوک کې په داسې حال کې په اقتصادي فورم کې د چین د جمهور رئیس کوربه دی چې د دې هیوادونو وسوالې قواوې د سربیا ختیځې سیمې ته ځي چې د ماسکاو تر ټولو پراخ نظامی عملیات پیل کړي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د روسیا عسکر په داسې حال کې د چین او منګولیا د عسکرو سره د یو هفتې راهیسې د عملیاتو لپاره ځای په ځای کیږي چې د ماسکاو او غرب ترمنځ په دې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې وای غرب په روسي تورونه لګولی دي چې د غربي هیوادونو او د یوکراین او سوری په چارو کې مداخله کوي. په دې نظامي تمریناتو کې چې په هرو څلورو کالونو کې یو ځل کیږي 3200 تنه پکې ګډون لري او د وسلو 900 واحدونه پکې دي ساری نه لري. په یو حساب امریکا او اروپایي هیوادونو ته خبرداري ګڼل کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په اخره کې د جمهور رئیس ترامپ د اجرااتو او کار په باره کې یو کتاب لیکل شوی دی. د دې خبر یو څوټی کې واوري. دا کتاب نن بازار ته د خرڅلاو لپاره راوتی دی. د دې کتاب نوم دی ترامپ په سپینې ماڼۍ کې دی. د کتاب لیکوال خبریال باب وډورد دی. په دغه کتاب کې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ترامپ د 60 میاشتو د کار تجربو بیلې برخې لیکل شوې دي. ترامپ د دې کتاب د لیکلو مقصد په خپل ځان اعتراض بلله او هغه غندلې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه ته د امریکا جواب چټک. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ کړ او له دغه ځایه یې د ترهګرۍ په ضد مبارزه پیل کړه. دغه ورځ د ډیرو افغانانو په یاد ده. دا چې څه ډول؟ رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ لري.
کابل په پوهنتون کې اکثریت ځوان محصلین هغه دي چې عمرونه د 2001 میلادي کال د سپتمبر له پیښې اله څو کاله مشران وي.
د سپتمبر په 11 نیټه باندې یو تاریخي او زړه بوږنوونکی حادثه په امریکا کې رامنځته شوه. په افغانستان کې مونږ اصلي اساسي تغیرات دا وینو چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات رامنځته شوی. افغانستان یو جمهوري نظام لري.
یو شمېر نور بیا د ځوانانو لپاره د پرمختګونو یادونه کوي.
طالبانو رژیم پای ته ورسېدل نو واقعیت له هغه وخت نه تر دې خو پورې ډیر پیشرفت شوی دی. دې سره زمونږ ډیرې ځوانان دي چې تعلیم یافته دي، یعنی په کهار کور کې اوس مونږ وګورو دوه درې ځوانان تر لیسانس کچه پورې رسیدلي دي.
په دې پوهنتون کې بیا محصل انجونې وایي چې د سپتمبر د پیښې وروسته په افغانستان کې ښځو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. په باورې ښځو ته د فعالیت زمینه له دې پیښې وروسته میسر شوې ده.
خو اوس ښځه نو ډیر پیشرفتونه شوی دی. جنکی آزادانه کولای شي چې پانتونو ته خوانځي ته ټول ځای ته لاړ شي بدون د کومې ستونزې.
قسمه که ما از 11 سپتمبر به طرف شاهد پیشرفت های بسیاری از دخترها در عرصه تحصیلی بودیم و واقعیت اون که بیشتر تونستن به بهترین مکان های تحصیلی راه پیدا کنند.
خو یو شمېر محصلین بیا دا هم وایي چې د سپتمبر له پیښې وروسته 11 کاله اوس افغانستان له یو ناسم وضعیت سره مخ دی او پرمختګ په ځای په شاتګ کوي.
د وطن حالات ګډوډ شوی دي. په مختلفو طریقو د افغانستان په قومونو کې د دوی په منځ کې به اتفاقیان منځ ته راولي او له مختلفو طریقو نه غواړي موږ ته ضرر ورسوي چې اغیزه یې په نوي نسل باندې ټولو ته واضح ده. په ځای د دې چې پیشرفت وکړو ورځ په ورځ شاته پاتې کیږو.
ارګ بیا وایي چې د 11 کلونو د ترهګرۍ مبارزې نیمګړتیاوې او اشتباهات لرل چې باید د ترهګرۍ په زالو تمرکز شوی وای.
ولس کاله مخکې چې کله له ترهګرۍ سره مبارزه پیل شوه، مبارزه د یوې مشخصې شبکې پر خلاف وه. فعلا له ترهګرۍ سره د مبارزې نوعیت او ماهیت تغیر کړی. تر کرښو د باندې ګڼ شمېر شبکو ظهور کړی دی. سیمه او نړۍ باید د دې پر وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
یو شمېر ځوانان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ څخه په ویره کې دي او وایي چې حالات د مخ په ښه کېدو پر ځای مخ په خرابۍ روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د سپتمبر د 11 له پیښې نه 11 کاله وروسته شنونکي د نړۍ، امریکا او افغانستان لپاره دا ورځ څنګه ګڼي؟ ځواب یې پر پورت کې اوري. د حالات څارونکو د سپتمبر 11 پیښه د نړۍ د تاریخ حساس او د سیاستونو د بدلون پړاو ګڼي. د دې ورځې په حق له شنون کې بیلابیل نظرونه لري. تاریخ پوه حبیب الله غمخور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل کله یو پلوه دا ورځ د امریکا په تاریخ کې پر دوی د ترهګریز برید ورځ یادیږي، له بلې خوا د امریکا له لورې تروریزم سره د مبارزې د پایل ورځ هم ورته ویلی شو.
یعنی یو لري انټرنټ لري، خو متاسفانه چې بعضي منفي پوینټونه هم په ځان سره لرل، لکه په هغه وخت کې یو القاعده او اوس د شلو نه زیات تروریستي کړې دي په افغانستان کې. خلک دومره نه مړ کېدل د دې حادثې نه مخکې لکه اوس چې وژل کېږي. متاسفانه نشي تو کې څلور برابر زیات شول په افغانستان کې، لکه په هغه وخت کې 2000 ټن تریاک تولید کېدل، اوس 9000 ټن زیات تولیدېږي په افغانستان کې.
شنون کې د سپتمبر د 11 پیښه د نړۍ په تاریخ کې هغه حیرانوونکې پیښه ګڼي چې له یوې خوا د نړۍ د ستر او قدرتمن هیواد امریکا امنیتي، اقتصادي او استخباراتي ځواکمنۍ له پوښتنې سره مخ کړه، له بل پلوه د نړیوال سیاست تګلاره بدله او نړۍ د تاریخ یو نوی او حساس پړاو ته ورداخله کړه چې د همدغو بدلونونو نه د نړۍ د ډیرو هیوادونو په پرتله افغانستان ډیر اغیزمن شوی. نوشا باشنا، امریکا غک، واشنگتن.
دا امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په کابل کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا غونډه د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي موینیانو په کچه دایره شوه. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د هند، ایران او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه چې د درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو پکې ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل په دې ناسته کې د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې وشوې.
هغه مسلې چې خبرې پرې وشوې یوه د اقتصادي همکاریو مسله وه. دا چابهار موضوع و چې د درې واړه هیوادونو ترمنځ پرې بحث وشو چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډیر اغیز لري. بله موضوع له تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې په اړه وه او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې له پروسس ختم ملاتړ پر سر خبرې وشوې.
د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه وویل چې ټاکل شوې د روانې میاشتې سپتمبر په 15 نیټه د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته راشي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر مهمو مسایلو به له جمهور رئیس غني سره خبرې اترې ولري. دا په پاکستان کې واک ته د عمران خان له رسېدو راوروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. ځینې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په تړاو به ناستې او خبرې اترې هغه مهال نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د نړیوالو لخوا رښتینی چلند وشي. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله شهباز امریکا غږ ته وویل
هغه هیوادونه چې په دغه غونډه کې راټولېږي یا په دغه ناسته کې دیني سره د دوی هغه اساسي کرښې دغه وي چې وکولی شي دغو جنګ او دغه سولې ته په کتو دغه 12 کاله مبارزه په افغانستان کې نور راټوله کړي او حد اقل یو ملي او بین المللي اجماع ورته راجوړه کړي تر څو وکولی شي په هغو کې هم د طالبانو او د داشان چې په افغانستان کې جنګي نورې تروریستي ډلې چې ډېر تر 30 ډلو شتون لري دې ته یو میکانیزم را جوړ شي د هغې پر اساس بنیاد موږ تاسو یو پایدار سولې ته سره ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر په 11 نیټه د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکاریو سازمان ناسته درلودله چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې په تړاو د دغه سازمان د مخکینۍ غونډې د پرېکړو عملي کېدل یې غوښتي دي. همدارنګه رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو لخوا لیکي چې طالبان د امریکا سره د خبرو لپاره استازي ټاکي چې په دغه مذاکراتو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو وړاندیز وکړي. همدغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس مهال د یوې درې یا څلور کسیزه پلاوي په جوړولو بوخت دي چې ډېر ژر له امریکایي استازو سره خبرو ته کښېني.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته 10 ورځې پاتې دي، د روانو پارلماني ټاکنو د شفافیت په سر د سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ لا هم جنجال په خپل ځای پاتې دی. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته 10 ورځې پاتې، د روانو پارلماني ټاکنو شفافیت په سر د سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ لا هم جنجال په خپل ځای پاتې دی. اسلامي حزب چې د شاوخوا 10 لوی او کوچنیو ګوندونو سره یې د ټاکنو شفافیت او د ټاکنو په بهیر کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره ګډې هڅې پیل کړې، د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د روانو پارلماني ټاکنو کې د جعلي تذکرو په مټ د درغلیو تور لګولی دی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د سې شنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې په میلیونونو جعلي تذکرو سټیکر لګول شوي دي.
په لکونو نه بلکې په میلیونونو جعلي تذکرې او په هغه باندې سټیکر توزیع شوي. تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر هم نه دی چاپ شو، یو مقرر وای د رسنیو له لارې او سټیکر جار شوی نه دی، مګر پریمانه له حساب وتلی سټیکر یې په جعلی تذکرو لګول شي. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی، په میلیونونو دی.
ګلبدین حکمتیار ویل چې پر روانو پارلمان ټاکنو کې نه یوازې په ایران او پاکستان کې ډیره شاوخوا 6 میلیونو افغان مهاجرین څخه د رایې ورکولو حق اخیستل شوی، بلکې دننه په افغانستان کې هم د شاوخوا 2 میلیونو بې ځای شوو افغانان څخه دا حق اخیستل شوی دی. د اسلامي حزب مشر په نام د سیمو کې د ټاکنو د مرکزونو د بندېدو مسله هم یاده کړه او ویده وکړه چې په دغو ټاکنو کې به تر 3 میلیونو پورې خلک په نام د سیمو کې په ټاکنو کې د ګډون څخه بې برخې شي. هغه ویل چې سیاسي ګوندونه د ټاکنو سره پرېکون کول نه غواړي، خو چاته به هم په ټاکنو کې درغلي اجازه ورنکړي.
مقاطعه له انتخاباتو سره نشته. موږ انتخابات غواړو، په خپل وخت غواړو، په تقلب پاک غواړو، او هغه لارې به غوره کوو چې ټول لوري مجبور کړو چې همداسې انتخابات په خپل وخت کې ترسره شي. زموږ ګډ تصمیم همدا دی، د ټولو عذابو اتفاقي رایه همدا ده. څوک چې د عذابو له ادرسه داسې وایي چې موږ انتخابات تحریمو، دا د هغه شخصي رایه ده. د عذابو ګډ او قاطع تصمیم دا ده چې انتخابات باید وشي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم د جعلي تذکیرو د ویش او پر دغو تذکیرو د سټیکرونو د لګولو اداوی تاییدی، خو چې افغان حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه ټاکلې چې له مخې به یې هغه کسان چې جعلي سټیکرې ویشلي تر راتلونکو دوو اونیو معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان مرسیال سید ذبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو کمیسیون د روانو پارلماني ټاکنو شفافیت لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي.
مونږ په اول کې هم ویلي وو چې ممکنه ده د مونږ یو شمېر سټیکرونه په لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو لاس ته لوېدلي وي، ممکنه ده زموږ همکارانو دغه ملي خیانت ترسره کړی وي، یو شمېر افراد اشخاص ته یا هم په دوی فشار راوړی وي یا هم د فساد په مقابل کې دا کار ترسره شوی وي. هر چا چې په دې کار باندې لاس پورې کړی وي هغه باید لیو قضایي ارګانو ته معرفي کېږي او له دوی څخه به پوښتنې ګروېګنې ترسره کېږي. او هماغه سټیکر هم همدا اوس مونږ یوازې په شپږ میلیونه سټیکرنه سیستم ته داخل کړي، هغه کسان چې سب فینام ترسره کړی په هغې کې یوازې اووه اتیا زره ډوپلیکیټ یا تکراري رامنځته شوي دي چې هغه به هېڅکله په هغې حساب نه کېږي او د ټاکنو پوره ورځ به هغه نشمیرل کېږي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکی وایي چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره کمیسیون ګامونه اخیستي چې په کې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست ترتیبول او د کانکور د ملي پروګرام له لارې د ټاکنو د لنډمهالې مودې د کارکوونکو ګمارل هم شامل دي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د دغو ژمنو سره سره د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې د ټاکنو په ورځ باید رای چونکو د پیژندنې لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وخت د کموالي او د لازمي بودیجې د نشوالي له امله تر اوسه د سیاسي ګوندونو دغه وړاندیز منلو ته زړه نه دی ښه کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم د روانې خبرونه وروسته رپورت. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار د جرمونو نړیوالې محکمې ته خبرداری ورکړی چې نشي کولی امریکایان په افغانستان کې د هغوی د احتمالي تیروتنو او زور زیاتیو له امله محاکمه کړي. جان بولټن په واشنگټن کې د وینا په ترڅ کې دغه محکمه اساسا نامشروع بللې او ویلي دي چې امریکا به ورسره همکاري ونه کړي. کارپوهان بیا وایي چې د بولټن تازه بیانات د امریکا په ګټه نه تمامېږي. پامو کوي په دې اکله رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویل په افغانستان کې د هغو امریکایانو د تیریو خلاف تحقیقات چې ادعا یې کیږي د امریکا د استقلال او خپلواکۍ نه څرګند تیری دی.
متحد ایالات به په خپلواکۍ له هر څه نه کار واخلي چې خپل او د متحدینو اتباع د دغه غیر مشروع محکمې په واسطه له غیر عادلانه محاکمې نه خوندي وساتي.
ښاغلی بولټن وویل چې نړیواله جنایي محکمه ځکه د دې صلاحیت نه لري چې په امریکا کې څوک محاکمه کړي چې متحد ایالات د هغې موافقې غړیتوب نه لري چې د هاګ محکمه د هغې پر بنسټ جوړه شوې ده.
موږ دې ته اړتیا نه لرو چې د هاګ نړیواله جنایي محکمه راته ووایي چې خپل وظایف څنګه سرته ورسوو او یا پر خپلو پرېکړو دویم ځلي غور وکړو.
یو شمېر تحلیلګران د دې امکانات چې کوم امریکایي به په افغانستان کې د خدمت په موده کې د ادعا شوو تیریو له امله د هاګ محکمې ته راکش کړی شي غیر متوقع بولي. هغوی وایي په دې صورت کې د دې علت څه دی چې بولټن په دې وخت کې د هاګ نړیوال جنایي محکمې سره په ناندریو پیل کړی دی.
که ډیره بده پیښه په نظر کې ونیسو نو ښایي څو کاله وروسته به یو څارنوال په کافي اندازه شواهد راټول کړي چې د کوم امریکایي خلاف تورونه ولګول شي او د هغه د نیولو امر وشي.
په واشنگټن کې ډیره تحلیلګر پام پر امریکا غږ ته وویل چې دا به ډیره ګرانه وي چې د یو امریکایي خلاف دغه راز یوه دعوه جوړه کړی شي ځکه امریکا له دغې محکمې سره همکاري نه کوي. پام پر زیاتوي د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د هاګ د محکمې خلاف خپله مبارزه د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په وخت کې پیل کړې وه.
دا یوه بدمرغي ده ځکه دغه راز وینا د امریکا او متحدینو ترمنځ فاصله پیدا کوي. د ناټو متحدین چې د دې محکمې غړي دي هغوی د دې محکمې په وړاندې نړیوال مسؤلیت لري.
تحلیل کوونکی سټیفن پامپر وایي د ښاغلي بولټن هغه خبرې په خاصه توګه د اندېښنې وړ دي چې وایي که په متحدینو کې څوک له دغې محکمې سره همکاري وکړي نو امریکا به پر هغوی بندیزونه ولګوي. هغه وای د نړیوال ټولنو غواخل او غندل پدې توګه امریکا ته پوګ د موده کې نه ویځي غټن لري، بلکې د امریکا حق قابلیت ته تاوان رسوي چې خپل معیارونه او ګټې په نړیواله کچه پر مخ بوزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اخره کې د څو مهمو خبرونو لنډیز واورئ. نن په ننګرهار کې په مظاهره کې په ځانمرګي برید کې ډېر کسان مړه شوي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې نن د غرمې نه وروسته قریب یوه بجه ځانمرګي د مظاهره چانو په ډله کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول، او تازه خبر وایي چې 22 تنه پکې وژل شول، 50 تنه زخمیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری ویلي دي چې د تلفاتو دغه ارقام تر اوسه پورې کوم مستقل منبع نه دي تایید کړي، مګر د ننګرهار د عام روغتیا رئیس نجیب الله کاماوال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د برید د زینه دیش مړي او 50 زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې په 2013 کال کې د جګړو او ناامنیو په نسبت وچکالۍ زیات شمېر افغانان د خپلو اصلي سیمو پریښودو ته اړ کړي دي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبه په ورځ باندې خپور شوی ویلي دي چې د روانې سوي کال د پیل نه تر اوسه 2015 افغانان د وچکالۍ له امله په ملک کې بېځای شوي، او 2023 نور د جګړو او ناامنیو له امله د خپلو سیمو پریښودو ته مجبور شوي دي. طالبان غواړي د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د بند نه د یو شمېر طالب بندیانو په آزادولو موافقه وشي. د رویټرز خبری آژانس د دوه طالب چارواکو لخوا لیکلي دي چې طالبان به په دې مذاکراتو کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان د بارانه چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان د بارانه چارو وزیر شاه محمود قریشي به د روانې میاشتې د سپتمبر په 15 کابل ته ورشي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر مهمو مسایلو به د جمهور رئیس اشرف غنی سره وغږیږي. د نواز شریف میرمن د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق رسیدلې ده. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف میرمن ګلسوم نواز په لندن کې په روغتون کې وفات شوې ده. میرمن نواز شریف د ډېرې مودې راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته وه. د هغې میړه نواز شریف دا وخت په پاکستان کې په یو لړ دوسیو کې د لاس لرلو په جرم بندي دی. امریکایانو نن د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو چې په یو د پاسه 2000 کال کې په نیویارک، ویرجینیا او پنسلوانیا کې وشو، یو قریب 3000 کس پکې وژل شول یادونه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د پنسلوانیا د ایالت په شانکس ویل کې د یونایټډ هوایی شرکت د 93 پرواز د سقوط ځای سره نږدې مراسمو کې ګډون وکړ. هغې الوتکې په داسې حال کې سقوط کړی و چې د الوتکې سپرلیو د القاعدې د تروریستانو نه د الوتکې کنټرول په خپل لاس کې نیولی و. جمهور رئیس ټرمپ وویل یوازې تاسې وښکې نه تویوئ، ټول ملت په دې غم کې شریک دی. جمهور رئیس ویل منګه ټول د هر مور او پلار، خور او ورور او زوی په غم کې چې تروریستانو په دغو پیښو کې زمونږ نه اخیستې دي شریک یو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واورېدل.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هېروئ. سوکاله او آرام اوسئ.